سلامونه ستړي مشي دا مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند نګورو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه دی دغه خبرونه په څو شیبو کې په لیږه خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس خبرو کړی دی چې دفاع وزیر اندری بیلوسوف نن د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د ګډو ګټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع ده هلته یو شمیر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی دی او غواړي چې خپل نظریات ګاونډیو جمهوریتونو ته وغځوي د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولې د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي د امو کابل په سندوز حوزو کې نن او سبا ته ورختون لامله د سیلابونو دروته اټکل شوی د طالبانو د اوبو انرژي وزارت خبرو کړی دی چې په بدخشان تخار بغلان پنشیر غوربند او لغمان کې د سیلونو او د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته په تیرې ته باندې یوې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورختون لامله د راوتلو سیلابونو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کورونه نړېدلې دي د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي یو شمېر راپورونه وایي چې د ګرمې هوا له امله د اورونه لګیدلې خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې په اسلام آباد کې د پولیسو افسر سهیل خان رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه څرګندنه ده چې د اورونه د تودې هوا له امله لګیدلې که چا قصدن دي ځنګلونو ته اور ورته کړی دی خو ستونزه داده شوه د اسلام آباد غرنۍ سیمې ته اطفایع نه شي پورته کېدلی د اسلام آباد پولیسو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي نن په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په کچه 1.4 رسیدلې وه لویدیځوالو نن په یو ګډ بیان کې له شمالي کوریا څخه وغوښتل چې روسیې ته د وسلو له لیږد څخه لاس واخلي او چې په اوکراین کې کارول کیږي دا بیان د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا بریتانیا کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا جاپان نیوزیلند او جنوبي کوریا لاسلیک کړی دی په دې بیان کې راغلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د سرغړونې له امله د مسکو او پینګیانګ ترمنځ زیاتې همکاري سخت اندېښمن کړي دي په بیان کې له شمالي کوریا او روسیې غوښتل شوی دی چې د غیر قانوني وسلو له استولو ډډه وکړي د لویدیځو متحدان په دې بیان کې د هم راغلي دي چې د دوی له لوري وروستي بندیزونه له پینګیانګ او مسکو سره د حساب ورکولو لپاره همغږي هڅه هم ده او په عراق کې امنیتي سرچینې او روغتیایي چارواکو ویلي عراق هغه اتته نه چې په رهبرۍ کې په لاس لرلو تورن شي او اعدام کړل فرانس پریس خبر اژانس د امنیتي سرچینې په حواله ویلي دي چې دغه عراقیان د پنجمې په ورځ په ناصری زندان کې دم شول د سرچینې په خبره د کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې په سره په غړیتوب او په ترهګري فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي وو په تېره میاشت کې دا دریم وار دی چې په عراق کې د یوې ډلې کسان اعدامېږي په وروستیو کلونو کې د عراق په محاکمو کې د هغو عراقي وګړو چې په ترهګرۍ کې لاس لري د عمري بند او د اعدام حکم صادر شوی دی خو بشري حقونو ډلو دغه اقدام بیا خندلی دی
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د پروګرام مالداری ته ځانګړې کړې وروستۍ ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانیو ویجاړیو ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل خو که له یوې خوا دغو سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي له پرلپسې وچکالیو وروسته یې دښتې او څړځایونه شنه کړي او د مالدارۍ د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده په روانه خپرونه کې به د افغانستان د مالدارۍ د وضعیت او د مالدارۍ د ودې پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو د څارویو په عامو ناروغیو درملو او د تداوۍ پر امکاناتو به یې هم وژغیږو هیله ده چې تاسو درنه اوریدونکي هم را سره تماس ونیسئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکئ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حافظ الله آشنا چې پخپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري همداراز د ختیځ زون د وترنرانو د اتحادیې رئیس حاجي داد محمد لومړی آشنا صاحب تاسو ته هرکلی وایم ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده د یو هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چې تاسو محترم ډاکټر محمد ته او ستاسو تر ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چې مالداری ده په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسیې اورنی علاقه کې اوسېږو چې دلته هغه زراعتي ځمکې دومره نه شته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه د هغې نه استفاده نه شي کولی لکه واښه مینه څاروي استفاده کوي او په کیفیته لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي لکه شیدو واښه او کوچ پنیر په دې برابروي. نو مالداري ډېره مهمه ده یو مل دپاره، ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي، نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته د غذایي مواد ورسوي او هم ماشي ورته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډیر شوي دي، څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالدارۍ لپاره یې وضعیت بهتره کړی دی، څل ځایونه یې شنه کړي دي او که نه؟
سران صاحب دینه مخکې ورښتونه ځینې وچکالي وه او وچکالي ډېره وخت ونیوه، نو زیاتره مالونه هغې کې لږه بېستوره شو خراب شولو، هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کښې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او سرځایونه چې دي دا شنه شوي دي، ښه واښه او دغه لري. زه د تېر جمعه کښې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر چراګاوې ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپله د کونړ ولایت کې اوسېږم، دلته مرکز کې زه کلینکونه لرم، یو ټپلو ساله کې یو مرکز حیدرآباد کې. او مالداري سر ځینو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي خلکو د مالدارانو، دغه هم تازه هم زیاته شوې ده او سر ځینو ډېر ښه دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. موږ ډاکټر صاحب حاجي داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغوی هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب آشنا، ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی، ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمند شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی بلکې ټول افغانستان دی.
ختیځ زون ته خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره مخم ده، بارون هم کېږي او غرونه زیات لره لري، نو دلته چې دی په وچکالي ډېر دغه شي هم بانو تاثیر نه کوي. هولې جنوبي کندهار هلمند ایسته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده، مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي، دې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي. مثلا هغې ته چې دی شوتل دا کوي هغه به په دغو باندې اوبه راوبه شي او زلو باندې او باندې لشمینو باندې یا سولور باندې هغه به کوي، نو غیر اقتصادي زیاتره تختیږي تمامېږي. خو ولې بارانونه وشي او موسمونه ښه شي نو انشاءالله مالداري به هم پرمختګ وکړي او کوي. او دې تر څنګ که چېرته دغه خلک او دولت او موسسه ته دغه هغه ته توجه وکړي نو دې ته غذایي مواد ورکړي، کیفیت لرونکي غذایي مواد ورکړي، واکسینونه ورته ورکړي، نو انشاءالله مالداري دغه به ښه پرمختګ وکړي. او بل دغه دا دی چې که واکسینونه ورکوي که دغه غذایي مواد ورکوي باید کیفیت لرونکي ورکړ شي. باید دولت نه غوښتنه هم دا ده چې مالدارۍ ته خاص توجه وکړي، همدارنګه خارجي موسساتو نه غوښتنه ده چې مالداري ورسه زیاته توجه وکړي، ځکه نن سبا مالداري مخ په ځوان حالات کښې روانه ده. خلکو اقتصادي حالات ډېر خراب دی، خو یو کس مال ساتي نو دغې خپل هغه دپاره چې دی دغه مال خرڅوي، نو بیا نور نه شي پیدا کولی، نو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو باید دولت نه او موسسات نه مخنه ده چې د خلکو سره هم په دوایانو بس کې هم په غذایي موادو کې له هغې نه عبارت وانډیز او ځینې دانې دي دیکھے وہ سمجھتے ہو کہ ہم کلینکوں نے برابر کی جاؤ تو برابر کی سر ضائع ہوتا برابر کی بل عادل کا جیسا رسم کی چیزیں دا پورو بائیں بدل شو خارون بدل شو چراغا بھی دمن جسلی دی نو دولت نہ مختنا دا چھ بعد اگر ذراتی سم کی خلق پورو نہ جوڑی بھائی یہ مخنی ہے وہ کی دا مانداری تک جس نقصان رسائی نو دا زمن دا وختنم دا دولت نہ او مالداری اوس څو خلک لګل کوه شو دي مالداری ته توجه کړی دا او باید نو دولت مخونه چې نور خلک توجه ته هم زیات تکلیف
ډیره مننه شاخلې آشنا زموږ بل میلمه استاد پهنمل اجمل خوستای هم اوس د سټوډیو سره وصل دی دوی ته هر کله ویم استاد ستاسو په نظر د والد د مالداری دی ودې لپاره څه پکار دی افغانستان کې البته تبن
مننه په لمړی کې ټولته خلاص ومه ډیر مننه یو نه تپی شکل تاسو له پروګرام سره وصل شولم په هر صورت به تر بدای د تاسو فائدې د مالداری په بحث کې د مالداری د ودې او پرمختګ لپاره چې باید کوم کارونه وکړي خدای یو کې چې غلط نه کوم ساروان صاحب او اجمل خان صاحب
ساروان یم بله صاحب
مهرباني نو هدف مې دا ده چې د مالدارۍ د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به حتی کې دولت هم مکلف ده چې په دې برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي هغه په دې منظور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا په خوس ولایت کې څنګه دلته موقعیت لرم د خوس ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړې ده د یو سبب دا ده چې کوم بل داسې خاص فابریکات کوم داسې دولتي کارونه نشته چې دوی پکې مصروف شي زیاته توجه مالدارۍ ته وکړي ده هغه که د ماهي پروري په برخه کې د مرغانو روزنې په برخه کې او که د غواګانو د شیدو غواګانو د روزنې په برخه کې دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دولت باید همه جانبه د دوی لپاره زمینه سازي وکړي د بعضې اړینو توکو په رانیولو کې خامو موادو په رانیولو کې او همدارنګه مالدار باید خپله هڅه وکړي ترسو هغه اصلاح شوی نسلونه دوی لري هغوی ته نور هم وده ورکړي که خصوصي سکتوري او که دولتي سکتوري دواړه باید یو داسې فابریکات داسې فابریکې جوړې کړي ترڅو د دوی لبنیات په ښه قیمت سره واخلي که چیرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د په ښه شکل سره خرج شي دوی لا نور هم تشویقېږي نور هم خپلې مالدارۍ ته وده ورکوي هغه که د ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي او که د لبنیاتو لپاره دي او که د چرګانو د وخت خاطر دي د دولت لپاره په کار دا ده مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو لکه تېر ورو ورو مو ویلې چې چراګاوي په کورونو بدلېږي هغه خو جدا مسله ده د نفوس په زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي خو مونږ کافي شمېر چراګاوي لرو د مثال په ډول مثلا زه د خوست نه کابل په طرف ځم یعنی په سلګونه هکتار ځمکه دي چې شانډې پرتې دي که چېرته دولت دې ته د اوبو د رسولو سیستم برابر کړي له یوې خو به مو زراعت پرمختګ کړی وي له بلې خوا به هغه د زراعت څخه لاسته راغلي اصلي او فرعي محصولات چې کوم دي هغې سره مونږ کولی شو چې خپلې مالدارۍ ته رشد ورکړو
استاد زما منظور داره لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګوره چې دوی له یوه هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ یې څومره اخلو دوی له یوه هکتار نه څومره غنم اخلي موږ یې څومره اخلو لکه په دې برخه کې چې شاته یو دغسې په مالداري کې هم شاته یو دوی ته یوه غوا څومره شیدې ورکوي مونږ ته یوه غوا څومره شیدې راکوي یعنی ډېر تفاوت شته دوی هغه پرمختللې هغه لارې کشف کړي دي موندلې دي چې په څه شکل سره مالداري وکړي یا څه شکل سره کشت وکړي نو ښه حاصل او ښه نتیجه ترې اخلي په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی زما په نظر دا و چې که چېرته داسې یو وبیشو سره چې د مالدارۍ د ودې لپاره مثلا په دشتو کې یا غځایونو کې چې څاروي څریشي هلته مثلا د اوبو زیرمې وي چې اوبه شي پې اوبو د چاک لپاره، یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي، یا په افغانستان کې هر سکال خو ورختونه ډیر دي، په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي، نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي؟ یا د مرضونو مسله یې ده، څومره موږ دواوې لرو، څومره ویترنران لرو، څومره کلینیکونه لرو، دغو شیانو ته څومره توجه وسي؟ که په دې اړخونو یې هم خبرې وکړي مهرباني به وي.
مالداری دی پرمختګ لپاره دوه خبر دی، یو ارخی خپل نسل دا اولبل خوای دی دوی بهتره تغذیه ده. الحمدلله اوس اوسنی وخت کې زه د نن ورځ حالات د نن نسل کله سره مقایسه کړم، او نتنه په خصوص ولایت کې په ټولو ولایتو کې یو چشمدی تغیرات من سره غلی سروانته. هغه په دې منظور په خو په خصوص ولایت کې په هر کور کې شل دیش دانی غواگانی سطل کردی، ولی محصول با دیگی دیدی شل دیش غواگانو شل یا دیش کلو شدی وی، چه دی هر غواب سر یا دو دو کلو شدی وی کولی، ولی الحمدلله اوز بخوص ولایت که یا دیدی سر مجاورد نور ولایتو که زیدی درکوم ابرید معلومات لرم خلق خیلی سلاشه وی نشنو نلری. مونگ تا پکار دادا، ویترنران تا پکار دادا، و سرپتان که دولت تا چه دوی لخارجی هیوادونو تخا اصل تخمه اصلاح شوی تخمه، کمونگ مخبل افغانستان دولت پده نده توانیدالی چی اصلاح شوی نسلون ایجاد کری، مونگ کولای خوشو که نور خارجی حوادون تخه اصلاح شوی تخمه را واردی کو، دی اغیب پو کمک سر مونگ کولای شو حقا غواگانی چی دی اغوی محصول کم ده، حقا غواگانی چی دی اغوی دی امراض پو مقابل که مقاومت تام ده، یعنی زر در مریضی گی مون کولی شي چې دې لارې اصلاح کړو. د دې سره په څنګ کې مونږ په کافی اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافی شمیر مونږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي، خو زه د په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش داده چې په یوازې دي چې دوی بزنس ته مخه کړي، باید دوی اصلي کار ته اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف ده چې باید یو د غواګانو فارم ولري، او دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دي ته زیاتېږي. که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي، هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي، لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې. یو څوک، یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي، هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي، نو هغه حتما صدمه مومي. کله چې صدمه مومي هغه د مالدارۍ څخه تیریږي، نو دولت هم په کار داده چې ښه زمینه ورته مساعده کړي تر څو د امراضو د کنټرول لپاره ښه کافي اندازه واکسین، باکیفیته واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي. بېکیفیته درمل باید په هېڅ صورت سره افغانستان ته داخل نه شي. دلته بدبختي داده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په هغه لیبل په شکل سره یې راواردوي، ولې اصلي اصلاح شوي نسلونه نه وي. که دا مسله د عمارت لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شیدي تولیدوي، نو په ډېر ښه شان سره به په راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آشنا صاحب، واکسین تر څه حده پورې په افغانستان کې موندل کیږي، او بل دا چې آیا ټول خلک خپل څاروي واکسین کوي؟
سروان صاحب، افغانستان کې خو واکسین ډېر ضعیف کیفیت باندې زیاتره راځي، ولې ځینې ځینې واکسین شته، لږ ځینې روسي واکسین دي، ډېر ښه واکسین دي، دلته روسي وختو کې دومره لاسرسی ورته نه لري، راشن کم خلک د لاسرسی لري، او نور زیاتره کوم مثلا پاکستان ځینې واکسینونه راځي، نو دغه نه کرکټ ډېر خراب دی. اوس دلته خپل په مونږ ولایت کې پی سی آر ټاون په نوم باندې د وړو شپنهون کې یو مرض زده لګېدلی دی، نو دوی واکسینونه نه شته، څوک داسې هم نه لري، او دولت هم خاص توجه څنګه کړې. نو واکسین کیفیت خراب دی، کور راوړل کېږي هم هغه کوم سټنډرډ هغه چې دی هغه هغه کې نه راداخلېږي واردېږي، نو بیا ترام شي بیا خلکو لاسرسی ده، هم پوهاوی کم دی، زیاتره غرونو خلک دي. نو دولت نن هیله ده، نور خصوصي سکتورونه او موسسات نن هیله ده چې خلکو ته هم پوهاوی وکړي، دی برخه کې خلکو ته واکسین ورکړي، هغه په ګټو وخت پوهاوی. نو واکسینونه ډېر مهم دي، مخکې دینه چې یو حیوان واري شي زیاتره وایرسي مرضونه ډېر تداوي نه کېږي، لکه دا مخکې چې ما وویل دغه پی پی آر دی تداوی نشته ولی دغه باید واکسینه چې د وقایع لپاره استعمالي کی ځنې ورسی واکسینه د ډېخو واکسینه دي او کیفیت یې هم ده او ساتل له مشکل د افغانستان کې زړه دغه برخونه نشته نو او که افغانستان کې دا واکسینه خپل تولید شي دولت ته دغه کی او ځنې نساجو کې نه ډېر خو دي نو
واکسین ډېر مهم دی. بله آشنا صاحب، طبعا چې ټول حیوانات به یو ډول واکسین نه لري، که لري هم نو څومره وخت کې باید آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه؟
واکسینونه خو څاروان ته ډېر مختلف دي، بکتری واکسین دي، ورسی واکسین دي، دا واکسین دي دا خو د ځینې مرضونه دي، مثلا دا د دلی شروع نه مخکې باید دا واکسین مثلا مثلا پی پی آر دی، انتراکس دی، ځینې واکسینونه دا کېږي ایپی ملي دی
دا باید ټول څاروي دا واکسین ورکړل شي. ټول څاروي ته مثلا میګو ته وزو ته غواو ته ټول یو ډول واکسین دي که مختلف دي؟
دی مختلف هر مرض خپل واکسین دي. د څاروي ځینې ده وړوسنو هم چې دي دا ګډه وزې د ځان له واکسین دار مرض مثلا د انتراکس ځان له شو د پی پی آر ځان له شو شپاک دا ځان له شو او د غټو د طبق واکسین دي دا کوم بچو ته وي ځان واکسین دي لا خپل دیو مرحله دا هم کوم دا نش کی راځي دا نه مخ دا دیو تکیږي عملداران او ځین عملداران ته د وختونه معلوم دي راځي ال ډاکټران سره مشوره کوي دا اور ورکي او ځنې مستار لکه اوس دې سیم اوس لګې دا ځنې واکسینو نه کوي خلکو ته مناسبه راځي باندې کم قیمت باندې ورته هم په هغه هم کوي نو ما واکسینو مخکې دا هغه نه کیږي هغه مارا چې کوم راځي راځي موسم کې هغه نه مخکې و نشي دا واکسینو نه کیږي او هر مرض مختلف واکسینو لري.
بله صاحب، ډېره مننه آشنا صاحب. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قهرمان ټیم ته خدای پاک یو چروغ جوړ وره.
سلامت اوسې، ډیره مننه مهرباني.
مننه خدای پاک قدر وکړه. له دا تلم د هلمند ولایت سره یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، دغه ورستي ورشتنه چې وسوله واقعا دلته په هلمند ولایت خنو خپل پر وخت ونه. سروان صاحب محترم، خو د نړۍ کمر په دغه د ستوري ګوت دا ورشتنه وسه. سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خلکو چې مثال دا چغه چغه ترمې درلو دي به خپل مالونه بوتل دا دغه ته دا د شتو ته وخت ول سروان صاحب محترم دې شایسته باشش نسی و خو ډیره ګټه وته وکړه. خبره ده چې دلته په کور باندې د نن سروان صاحب محترم ځین خلک مثال لاس مال لري یا پنځه مال لري په کور د نن دلته مثال دا د شتو ته نیخې جوړي. سروان صاحب دلته ورکم برزونه په دغه سروي باندې ګټه. سروان صاحب محترم زما د ملمنو سم یو دا پښتنه ده چې زما دا پښتنه جواب کی یو دغه سروان صاحب محترم دغه د ریخت مریضي مرو سوای دغه مالونه چې دي مکمل ګټ د ریخت سودا د ریخت په مریضي اخته کول ابل یو رقم شینی دي. سروان صاحب محترم یو رقم هغه غټ منګوران مرو سوای دغه ندي درګې میدان میدان شینی دي. سروان صاحب محترم دغه سروي مثال د خبرې پر د جیل باندې پر د پوسټک باندې مشلی و چې مثال د خبرې د دغه بونی کې ګټ ول اخی چې هغه سروي ډیر ډنګر ک سروان صاحب محترم زما د ملمنو ته دا پښتنه ده چې دا می واکسین لري مثال د خبرې کړه دا مثال دغه ورشته څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړل.
بله اتل صاحب، دا مرزونه اوس پیدا شوې دي که همیشه ول؟
بالکل سروان صاحب محترم، دغه مرزونه دغه د ریخت مرزي اکثر معمولا دغه وخت وو چې مثال دغه ورشتونه چې وو چې دغه ریخت مرزي چې د په دمالو کې بيخي زیاته پیدا کیږي او بل وخت چې سروان صاحب محترم دغه شینی مرزي دا چې وس ما درته وویل چې دا مونګوران ولا شینی وکړل دغه د 6 کال وکړي په خو هم مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بيخي زیاته دي پکې. یعنی هر ځای چې ما دغه حیوانات لیدلي سروان صاحب محترم دغه میده شینی بس دغه د حیوانات بونی کې مکمل ګرد اخیتی. سروان صاحب دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ورځي د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکو همشته تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورو څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبره کوم.
مهرباني،
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او محترمو ملمنو صاحبانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ،
ډیر شایسته پروګرام دی او ډیر شایسته خبرې وکړلې. زه اوس نورا باندې اچوم یو پښتونم د ملمنو سره لرم د ډاکټر صاحب څخه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان اقتصاد حقیقت سره پر کرنه او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو ولګټو تاوانونه په باج ولایتو کې د باج وړونو سروي والا تاواني سولله ملک دغه سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بار دم پیسې لا باندې نه منګرګټه دا سروان صاحب ډیر ورسولل ته باور وکړه. ګوره دلته ډیر د شپنه برمیوه مخ چې دا وچکلی چې و، یعنی د مالداری هیڅ د څار ځای نه درلودل چې دا کوچانو د خپل مالونه اوبه کړي وای، ډېر په تکلیف و. اوس د شپنه شنه سولله بلا د مالدار خپلو هغه پخوانیو مینګاو ته ولاړله، نو ډېر وسا دي. او بله ګټه دا ده چې د یوه ځای څخه بل ځای ته دا حیوانان انتقالیږي، یا د خرڅ په باب کې د یوه ځای څخه کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوست و کابل و یعنی بادغس دغو منطقو ته دا تبادله سره کېږي. د خلکو یو روزانه هم په اصطلاح باندې پشکستان په خاطر د دې چې دا کال آباد شو. او پوښتنه مې د میلمنو څخه دغه د محترم اتل صاحب ولا ښه خبرې وکړلې، دغه مریضي ستا لکه د چې اشاره ورته وکړله، او دلته بله مریضي ستا دا داسې نه چې اوس یا دا دوه درې کاله کېږي چې موږ دلته په اصطلاح باندې ژړۍ ورته وایي. دغه حیوانات ډېره مریضي لري، هغه لکه غواګانې لکه دغه وزې و دا شان. نو د ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې دغه څه تل داوی لري نه لري؟ موږ خو دا دواخانو ته ورځو، هغه دا ګنجو ته راوړي یا په دا بازارو کې د کوچني دواخانې، نو خاص په داوی نه کېږي. نور مریضي چې ولري هغه دوا راکي، هغه ګټه ورته وکړي. یو دغه د ژړي دوا موږ ته نه ده
محمد اشرف صاحب، کدی شي همدغه ناروغي چې تاسو ژړې نوم ورته اخلي، کدی شي په یو بل سیمه کې بل نوم ورته واخلي، تی علامه راته وایي چې څه ډول نه خېدي؟
دا محترم وروره دا ډېر ښه پښتنه دی راڅخه وکړه، بالکل. او دا خوندار دا اصطلاح جلا جلا دا موږ دلته په کندهار ولایت کې ژړې ورته وایي، په یلمون کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وایي. دا پر دا بدن باندې راپورته شي بره دا حیوان دغسې چې هر څه خواړه ورکوي دی په ورځ په ورځ لویږي لویږي، بدن یې داسې دغه ویلېږي، مقصد په اصطلاح باندې اخر دغسې چې هېڅ د دوا هېڅ ګټه نه ورته کوي، یعنی د مرګ ثواب وګرځول شي. نو زه وایم چې د دغه پاروان باندې محترم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي، بس نو موږ به ډېر
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی چې د دوی مصرف ونی شي، د دوی خبرې به مو اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان سبتا او ټولو میلمنو او اوریدونکو ته مې کیږي احترامات وړاندې کوم. چې توخی هم د زابل ولایت.
مهرباني کوي حاجي صاحب توخی.
مننه. نور رښتیا هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټولو خلکو لپاره یو مهم کار او خبره ده. نو مالداري خو نسبت له پخوا ته کمه شوې ده، ځکه چې زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم شو، اکثر کوچیان رالو ښارو ته بازارو ته، کلیوالي زندګي یې مختاره کړه او ځمکې یې واخیستې ده، برمې ووهلې او دښتې چې دي دا ټولې تقریبا مالچرس خووتي هلته دیمه کرل کېږي، پادیزونه کرل کېږي، باوري شوې، برمې شوې. نو زه کله کله ودا دښتو ته ولاړ شم، رښتیا هم دلته د کوچیانو د کډو لار نه وي، امال خود څه کوي؟ نو دا مالونه ډېر کم شو او حال دا د شمال ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې یو خو غوښه موږ له خارج څخه ښایي شي ما ته معلومات نشته چې موږ واردات ته پسه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ځمي کې او اختران ځینې کوو د هیه د لوی اختر. نو دې ټولو ته ضرورت ته مالونه، خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بل ورځ یو غټ کړه ما ولید مال دا له کومه راغلي دي، وای دا له سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي، یو قسم کوچني وري وو. نو بیا هم په شمال کې زما په خیال مالونه ستله دي، ما ته معلومه شو چې زموږ ولسوالۍ ته راغلي دي او زموږ د اسلامي امارت له کارکوونکي خاصتا د سرحدي مامورینو څخه دا تقاضا او هیله ده چې زموږ مالونه باید پاکستان ته پرې نه ږدي، ځکه چې دلته بیا ګراني جوړېږي، زموږ مالونه نه شو پیدا کولی. خو البته دا زموږ په سیمه باندې د بادینې لار ده یا د پکتیکا د چورنی لار ده پر دغو لارو باندې موږ ارو ولو که موږ په دې دستر ګولیدلې نه دي چې په قاچاقي ډول باندې دا زموږ مالونه ځي پاکستان ته نو دا زموږ دپاره زرزمن تمامېږي ځکه چې ګران کېږي او له محترم ډاکتر صاحب یا میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې دلته زموږ و حیواناتو ته قسم مرض ورپیدا کېږي دې ته موږ د تبک مرض وایو دا په پښو باندې شلیسي بیا دا د پښې خوږیږي نه شي تلی لکه میخونه سي پکښې وي او تر خوله یې اوبه ځي ځګونه یې ځي نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده موږ وبېرتنه رانو ته ورسو هغه هم داسې کافي دوا نه راکوي نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه سلامت اوسې له ټولو اورېدونکو منندوی یو اوس به ورشو محترمو ډاکټر صاحبانو ته لومړی خوستی صاحب ستاسو نظر څه دی درې سره اورېدونکو دې څارویو د ناروغیو خبره وکړه لومړني اتل صاحب دې ریخک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه دوهم محمد اشرف صاحب هم چې د کوم ناروغي یادونه وکړه ژیړې نومې ده د دوی په سیمه کې او ویل چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړی راخیږي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کیږي حیوان او د حاجي صاحب توخی خبرې هم تاسې واورېدې دوی خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وای دا د دې دوا او درمل شته و کنه مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغه تاسې خبرې وکړئ په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي
مننه سروان صاحب چون دا زما خپل مسلک ده او په ډیره بریده په دې کې معلومات لرم لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه کړي و د ریخاک په نوم سره دا مترادف نور نمونه لري ناس ناستای چړای ریخاک لیوانتوب دا د کوچیانو عامه نمونه دي هغه نور د میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمالو چې موږ ورونه سم پی پوشي
دې
ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه ده چې دا د خپل کوشش وکړي چې هر کال د خود په اوایلو کې یعنی د خود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش د دوی د ګورویو د میګو د زیګونتا پاتې دی بعد خپل میګي د انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي او کابل نوم په کاری سیوابیکس په نوم سره سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیت واکسینونه دي د دواړه چې هم د ځلان سرصاب هم د ویټ سرف لخوا هم د پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته وارديږي خو یو فکر غدي وکي چې دا 2000 په کال کې تطبیقيږي یو د خود په اوایلو کې یو د سمبلی په شروع کې یعنی د دې واکسینو تطبیق معافیت چې دا شپږ میاشتې نه ده او دی ورور چې پښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرصاب ځول او زموږ مالونه چې ورغلل موږ د دې مشکل سره مخامخ شو دی ورور جان ته به دومره وایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبب من سره دي دا فرصت طلبه بکتریا ده او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خو د یو ډول وخو سره عادت وي یو ناڅاپي چې دوی شنو وخو ته په مړه خېټه لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټه مړی دا ناروغي په هغه وخت کې رامنځته کیږي بهتره بدایي چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چراګاو ته بوزي دا یو مسله او بل مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمی دي چې باید ورته تطبیق کی کدی واکسین تطبیق نه کی په کتلوي شکل سره په ډلوي شکل سره به دي دا پسونه هر وخت مري نو خلاصه دا چې دی ورو ته زما توصیه ده چې دای د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د خود په اوایلو او د سمبلی په اوایل شروع کې باید حتمان تطبیق کی که یو ځل افات په من سره غلو قابل دی علاج ناروغي نه ده او عواقب دي دي چې دي ډیر بد دي دوهمه مسله دا چې دي ویلي څوک ورته خمندک وایي څوک ورته هم مقصد خارجي پرازیتونه دي چې دا راځي چې وي دي سروان صاحب یو علت دا ده چې مرطوبه هوا ګرمه هوا دا د خارجي پرازیتونو د تکثر رشد نمو لپاره بيخي زیاته ښه زمينه مسايده وي کله چې وحباب راځيږي الته رطوبت د ځمکې په تخت کې زیات ته په دې وخت کې خارجي پرازیتونو لپاره یو خبي ست برابرېږي چې یعنی کوم دا وایو چې یو حق کارونده حاصل خيزه کارونده کې کوم کښت وکړو زیات حاصل راکړي همدا ډول خارجي پرازیتونه هم چې ته مرطوبه حاصل خيزه او برني موسم درون کې ګرمه هوايي نو په دې حالت کې دي نهایت زیات رشتونه مو کې او نفوس یا پاپولیشن په سیمه کې به حدا زیاتېږي دی ورته به ما بل توصیه دادا چې دې کوشش کې له خارجي پرزيتي نو دي کنټرول په مخه دي باید له درمل څخه کار واخلي مونږ لرو ک انجکشن په شکل یو خي ایوار مکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني او یا کولای شو چې دا دي نگاوانو یا ترایکلورو فارم چې ورتوي دي نگاوانو په مرسته او کدا دي وای چې زه 3000 2000 یا 200 پسونه مال څنګه په دی بوبو د دوی باندې زالو ککړ کړم چې خارجي پرزيتونه ورکشي دوی کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره خپل سیمه کې یو لختای په ام اعلان الله زمو لخته یا جر وهی دا جر له وبو ډاخ کی او دې ته په کافی اندازه نیم کیلو په اندازه سره دې مثلا ترایکلور فارم یا د نگاوان پون سره پودر وچی خپل رماده یو سر نه په دې لختې کې غپکای سر به پورته نور بټوله رماده دې لختې نه تیریږي کدا کار دې هر لاس ورځې بعد یا څوار لاس ورځې بعد تکرار کی دومره مصارف نه پیرږي ان شاء الله کنټرولېږي دویم مسله په دویم رور په هغه کې خزمه تلیفون قطع شوی هم خو خیر رازو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق واره خپل معلومات غوښتي وو طبق ناروغي طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې ما وزو کې مان سره دي بلکې په لوی څاروي کې لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کومې لارې چارې پکار دي یوازې نه هغه شای چې دا هغه واکسینیشن ده یعنی مخنیوی د مخکې لمخکې مونږ خپل مالونه واکسین کو دی وخت دی طبق ناروغي لپاره با کیفیت واکسینونه لکه مخکې چې کوم شرکتونو یادونه وکړه دی روسی واکسینونه را واردوي او خه اثر هغه هم لري خو دوی ته په کار داده چې په کال کې دوه ځله د تروان صاحب هر واکسین دی مافیات من سره وړل خپل مشخص وخت لري مثلا دی طبق ناروغي لپاره باید په کال کې دوه ځله یعنی دی یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې تروای دی ناروغي په مقابل کې معاف کیږي ولې هغه نور څه بیا پیښته کیدای شي او بلکې چې ته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري ځینې وخت داسې امکان لري د دې طبق یا ایف ایم ډی ناروغي منسره وړون کې عاملین چې دي د افتوس په نوم سره تبم چورته افتو وایرس دا وسیرو ټایپ لري وون دولونه لري نو اول باید کچیر ته دا په لوړه کچا یا د امارات په کچا دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوع د دې میکروب منسره غل ده دا خو به ډیره بهتره چې د هغه نوې مطابق سره واکسین تطبیق کړي ا دې دویم ورور قیادونه راته و کې پوی نه شولم چې دویم ورور
محمد اشرف ولبای و ناروغي دوی په سیمه کې د چې ژیړی بولی حالت په ایوان باندې مرغېړي پیدا کیږي
پوښوم تروان صاحب تلاریا په نوم سره دی خو امیانه لحاظ ورته زیړای وای دا د وینې پرازیتي ناروغي ده دې ته ورته شکل دا درې شکلونه لري یو شکل کې یو ته اناپلازموزیس وای بل ته بابیزیا وای اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وای او تلاریوزیس دا چې هغه ته په امیانه خلک ورته زیړای وای او دې ته تی سره په څنګه یو بل ناروغي ته هغه ته سری میتیازي یا بابیزیوزیس ورته ویل کیږي دا درې وړه ناروغي دی هوا په ګرمي دو سره دی هوا په لندي دو سره خارجي پرزټونو نفوس زیاتیږي دا زیاتیږي کله چې دا زیاتیږي د دې سرایات یا خبرېدنه د دې خارجي پرزټونو په مرسته نهایت زیاتوي دی ورور تزما توصیه دا ده چې دغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري یوازې نه دی حل لار دا ده چې دا ورور باید هر څلو دوه اونۍ یا درې اونۍ وروسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي د خارجي پرازیتونو د کنټرول په صورت کې دی کولای شي د دې ناروغي ته خزانونه وساتي د هغې په غیر صورت کې امکان نه لري چې د ځانونه بچ کړي دا ناروغي معمولا په لوی غوګانو کې په لوړه کچه تلفات لري خاصتا هغه پیور نسلونه خالص نسلونه د هولستین چې دي هغه مثلا د بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړه کچه اقتصادي ژوند ملرانو ته اړوي
بله سب ډیره مننه استاد خوستای شغله آشنا تاسو په ننګرهار کې د څارویو لپاره کلینیکونه لري عموما کومه ناروغي هلته ډیره ده د څارویو
تاروان صاحب زه کونړ کې منګرار کې
مې منګرار نه کونړ
باندې منګرار په کونړ او منګرار کې ځنې دغه مخکې چې اورور په تاسو کو د طبق مرزم شته او د ان علاوه چې د تلاریا بابیزو چې د کونو کونو د دینه من تر ازي پرازیتونه خارجي پرازیتونه دینه من تر ازي د استاد محترم ته پورا باسو کو د سه علاوه د کونو نه چې یو بل مرز من تر ازي دا خطرې مرز د انسانانو ته لګي یو وینا به کوم چې یو مرز دی چې نه کانګو کې ور پونو باندې چې د خطرونو کې دی وخت دا کوي معلومه چې دی باندونه کته دی او تر ازي ملو ته خلک اخلي باندې کې به احتیاط هم وشي دغه انسانان ته لګيږي او دغه یو انسان ته غټونه هم راځي انسان منځوي دلته د تلارې باندې چې د وګړو کې وړو مالونو کې څو وړو سامان په وجود او جوړ کې پی پی آر اوس نه ډېر زیات دی انټرکس هم یو خطرې مرض دی په نور نړۍ کې ډېر زیات خطر لري ول اوس دا هم په نړۍ کې شته دی نړۍ پروتو سیمو کې وګړو کې دا شته دا یو خطرې مرض دی تاسو ته معلومه ده چې دا یو تر هوازی بکتریاو دی چې کلونه کلونه را ځان یې خوشاله او صبرای چې دا اکره سره ژوند زمونږه فائدہ شي نو بیا مرض من تراوړي نو دا هم شته په کونړ کې دا مرض ډېر زیات دی وسه او دې بغیر د علایونه مخکې مخکې چې علایونه خې دا مال مرکیږي چې تبيسونه خړې فوز مقدمه وینې جاری کیږي فرصو دا صحیح او پی پی آر څنګه باندې یو مرض دا ریخه کوته وي اورمو شونګي روانه چې دی ګډوږي ته خلې باندې دانی راخیږي او احساس کیږي کله کله وینه هم وسوي ا د دې ورسی مرز دې هم دغه نشته خاص دا وینه لګي ولې انټي بیوټیکونه ځنه دا اوس ترمل ته ورتل کیږي مخکې د مخکې چې دا مرز شي باید واکسین دا واکسین دا وشي پس تاسو مخکې په وړاندو چول اچھا چې دا سره کې واکسین دا به وشي نو دا مرزونه د تډیر زیات دي او د ان علاوه د ملریګانو اوس دې وخت دې زیات دي چې دا د پرازیتون لري کونو ناراضي ده چې لري به دې دا ډیر زیات ده اغه تا دا مرونه هم چې څونه اوسته په ټیګي ته طبق مرز ته هم پیدا کیږي دا دغه غټ حیوانات چې دا یو مقاومت لري یو خلې پوز دې زنه وګروانی کې څه بل لري دې ځکه لوړ څه بل لري او په خو خلې کې دې زخمونه پیدا کیږي نو زه سره مالداران د پیجن نو دا به زنیان استعمال شي دا زخمونه باندې او دا تک ته پوینځل شي او د تبې د درمل لګور کړي د تم نو پروب داخله دو رفاره انټي بیوټیکونه لګور کړي او دا مخکې دا مرز تر شي باید واکسین نو ته وشي
bale ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کیږي ستاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالجه یې کېدې شي
دا هوځته وایرسي مرزونه دي روان شي چې دا خاص په دوي سمون لري چې وایرس دی هو ول دوی میکروب داخله دوه لپاره شي دی بینټ بیت کونه او تقویتی خوړم ورکړي شي څو کچې دوا نه ورکړي شي نو درمل شته له هو دلته زه په زبانې کړی نه دي دواخانه هم جوړ شي دي دولتي کلینیکونه دي شخصي اوس الحمدلله د افغانستان کې وټرنری موږ ډېر زیات دي ډېر زیات کسان دا لپاره سوده وسته او کولو کې پاولو سوالو کې انخار کې کلینیکونه شته او هیڅ دوا نه پیدا کیږي او ځنه وسته دوا نه مشکلات دي د مخکې به پاکستان نه دوا نه راتللي غرزان دوا به وي او وسته مشکلات موجود دي هم دوا نه راځي او خارج نه کوم دوا نه ځي هغه ډېر لوړ قیمت باندې تمامي کې مالدار دغه حالت هم څنګه نو
او زما بل پښتنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک دی یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
اوس ساروان څنګه تر هغه چې مالداران زه تر خلکو معلومه کم دي نو را واکسین چې هغه قیمته نو د چې مونږ اوس تاسو ته خو خپله ټول څنګه کسان چې اوس یې یو واکسین دا واخلې د ټول معلومات به رسیدي نو هغه یو ک زنه ستلو یا څنګه مال اشفق مالې هغه واکسین نه اخلي زه تر مړه چې تر شي واز واکسین ته نه کړي دا واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دا تم څه څه کو چې خیر تاسو ستاره کوي چې اشفق مالاران یو ځای شي د واکسین واخلي دا خپل معلومات وکړي هغه ته ځای ته مانګي نو وس خلک وو شو ان شاء الله واکسین کیږي دا ورسی واکسین چې د مخه دی او تاسو هم شاره وته کړه خو واکسین دي چې په لورونکو واکسین دي نو موږ دولت هم دا وښنه چې باید ځانې نور نه وي چې وای پر مخکونه چې کوم شي ویل دا واکسین نه دا نه سونه دا افغانستان ته وارد کی او زه تر زمنګ شرکتونه چې ځنې دي دا لر سنغر په نوم باندې یو شرکت دی چې دا لري هڅه کړې ده د سره د نسونو راوړی کیغه نسونو چې د امراض مقابل کې مقاومت لري همدارنګه ډیر شدي ورته
غذا ورکی غوښه ورکوي دا راواردوي د فرانسې جرمني د ملکونو نه دغه شرکت نه زه هم مزه تمننه کوم او ان شاء الله دې سره به زموږ مالداري پرمختګ کوي ځکه مخکې به یو غوا وه او هغه به وسله نیمه کیلو شیدو کې کیلو شیدو کول کور به ټول تازه به ته خوراک مواد ډالر او اوس یو غوا ده دا دوه درې 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 پورې شیدو کوي نسل ښه کیږي بل امراض مقابل کې مقاومت هم کوي او هر رقم غذا نه استفاده هم کوي نو ان شاء الله مالداري پرمختګ کوي او دولت کورونه ته نور هم لږه توجه ته وکړي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
مننه سروان صاحب ستړي مو چې اسمت لا پانیارم د ناوی ولسوالۍ نه
مهرباني کوي افانی صاحب
مننه دا چنن موضوع د مالداری او د جا پړوند مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت انده شری د مالداری د لپاره پراخ سیملری او زیات مالداری هم دلته خلک کوي البته مالداری په معیار برابر نه ده اوس دلته خلک مشکی کوچی پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي بازار ته نه ارزه کوي موږ په بازار کې وسم د نور ولایتو یا د نور وادونه راغلي ته د لبنیات رانی سو او استفاده کوي کچری زموږ مالداران او کروندګر او دغه خلکو ته دیوان باندې سیمینارونه جوړ شو دا چانه او هاوی درسنوي د خوانوار کوي چې سار تیار ده کې یو خومب شاران تازه لبنیات تر لاسه کوي او بل بدوی یو ګټه واټه مندلې وي دا د عاید یو مهمه شچنم کېدل چې موږ ګور پارکور کې دوی ته درې پرې غواوي دي په وطنو کې مې دا یو استله وسم څه خوشي چې دا شنو بو دي چې بخیلینه کوي کله چې بل څه خوان لري هغه راځي زندې وړي دوی مو کې ور کوي البته شار ته د اتنې وړي شار کې شار ته نوړي کاشته چې د دې کوچو د مستو د دې شان شاریانو می سپاته کولای هغه مزه خوان کړی خپل او زیات می جدل مالداران لري چرپ د غوښو د دې لپاره استفاده کوي نور دا مستی شیدې او دا چې نه استفاده کوي کله چې دا پرلی موسم یې دلته دی یو کو ته خېږي په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړ چې دا شیدې او دا شان دومره مزن نه مزدار وي چې بیخي دا طبيعي واښه خوري چې بیخي د سړي روغتیا ورته وسره سميږي او دا چې دا ته مو سره رستکیږي البته نه دوی کوم استفاده ځنې کړي د نه کوم تجاران دا شان زمينه ورته برابر کړي ده او نه دا شان حکومت کوم زمينه ورته برابر کړي دا په وایم تر اوسه په دې برخه کې دوی نه لري کاش چې دوی دا کار کړي وای او دا کار ته وای مستاریانو د دې د شیدو مستونه خوند اخیستلې
ډیر مننه سلامات اوسې افغاني ارسبي او بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنئ نا قطش ناش
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ملمت اوریدونکو ته نبی ولا زابلې د زابل لرغندار نه خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم دا چې شه موضوع مو ټاکلې دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداري تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره واده کوي پر همدې راڅرخه نو دا چې متاسفانه دی وختو کې یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه کدرته وایم هلته سې کلم مثلا ډیری غواګانی داسې ماولې دي سی په یو بچای بور سره په وجود کې وای یو میاشت دوه میاشتې مخکې به هغه غوا مریض سو ځای پر ځای به نه تاوکړه هیڅ بیان ولاړې د لاینې سوې کمی او کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي نو د تر هغه وخت پورې چې څو هغه خوندر دنیا ته راوړي هغه بچای دنیا ته راوړي تر هغه وخت به ژوند له لاس ورکړي هغه به مړ شو یعنی دا چې څو پیښې سوي دي نو لمن منه پښتنه هم ده آیا څو وجه ده د سیلاب وهلو او بو لامل ته سو بو دا وشو بو والو کې یو نوري وجه دي چې په دې وخت کې د غزینې غواګانې مړې شوې
ډیره مننه سلامات اوسې له ټولو اړیدونکو منندوی اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی استاد خوستای کته سي مهرباني وکي د لومړني اړیدونکو افغانيار چویل چې وای غواوی خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي په یو شمېر ولایتونو کې هم دا کار شوی دی مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي به الته په ماشينونو کې په کوچو مستو په نورو شانو بدلوي او په قطو کې اجدی او بیا لوی شارونو ته لیشتي. دغه کار په کار نه ده چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډېر خوشبینه یم او امید لرم چې د نن نه به لس کاله وروسته خوست باقاعده د لبنیاتو د تولید لپاره انشاءالله رحمان مجهز سنټرونه اوس هم لري، د دې نه به غښتلی کېږي او په راتلونکي کې به انشاءالله رحمان بېوز دې چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاستوریزه شیدې او یا مستې لاسته راوړو انشاءالله چې په خوست کې به تولیدېږي. د هغې یو ژوندی مثال زه د خپل فارم په اړه درته یادولی شم. او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستي او ما دې برنامې ته تشویق کړي دي، دا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلي وو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته ده، زه درته یو مشوره ورکوم سروان صاحب. اکثره زموږ تجاران ورونه د دې فیلډ څخه یا د دې ساحې څخه لږ لرې پاتې شوي دي او دوی همیشه خپله ګټه د موټرو په خرڅلاو، د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني. ولې که چیرې دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي، هغې سره وغږیږي، اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایه دار سړی د سرمایه ګذاري پکې وکړي، یقین وکړه چې انشاءالله دا به کېږي. موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړې وي او هم به ډېرو وطنوالو ته خیر رسولی وي.
البته البته موږ یو څلور تجاران خپلوانو یا خوستیانو ورونه زه پېژنم چې دې ځای ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولی شو. دوی به همیشه دا د شیخانو د غواګانو توصیف کولو. بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو، ما خپل فارم ته بوتلو. ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب، ګرچې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي، خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم. خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لس کاله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم. نو د دې ورور څخه هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجارانو ورونو سره چې دوی خپل لوړ ګزاف مصارف په مارکیټونو کوي، په موټرو کوي یا په بل څه کوي، دوی دې کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته. په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي، دا ډېر لوړه فایده لري. ا دې دویم ورور بخنه غوا نه دویم ورور پښتنه چې وا چې
زابلی صاحب دې غواګانو یادونه کوله چې په دې وروستي وختو کې وای غواوی مري، آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه؟
څنګه مري
وبخه؟ وای غواوی مري مړی کیږي او ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لنډ وخت کې مړی کیږي. نو البته فکر
کوم مسالې دا څنګه نه و دي، مرګ مسالې نه و، خو زموږ د ذهن له وته لا دا و رختیا. او دوی داسې ویلي چې غواګان شلیږي آشنا سروان صاحب. په اتمه میاش په اتمه میاش کې دی یعنی په دریم ترمستر کې فلج سره مخامخ کیږي، بلر به غواګان فلج کیږي. دا سوال یو تنا
شاید هم دا ما خو داسې وایو چې لکه بله مېرمن
ما ته ځان تراغلو ورور جان ته زما توصیه ده چې چون سیلابونه چروزی معمولا کزراتیز نه کې لاغیز لاندې راځي، هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم لاغیز لاندې راځي. په دې وخت کې د خپل څاروي ته د تغذیه په برخه کې سمه توجه نشي کولای سروان صاحب. دلته کومې غواګانې چې په دریم ترایمستر یعنی د حاملتو پاتمه نه هم امیاس کې قرار لري، دوی کافي اندازه خوړو ته کافي اندازه پروټین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي او دوی ته په طبي لحاظ پرګنینسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیز وایي. په دې حالات کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي، د یوې خوا د خپل د ژوند د بقا او له بلې خوا په خپله په بطن کې د بچي د رشد او نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري. نو په اتمه میاشت کې دوی د فلج سره مخامخ کیږي. چې د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثره داسې غواګانې له لاسه ورکوو. دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپله اشتها له لاسه نه ورکوي، اخره پورې کوي، خو اکثره د پدې کې نتیجې منفي وي. د دې ورور ته زما توصیه دا ده چې مخکې له دې څخه چې د داسې واقعاتو سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه څاروي چې حمل لري خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خواته، دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یوه ننګه غوته تغذیه کېږي، او بل د دې سره په ټانګ کې بل په فزیکي لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه څاروي چې شپږمه اومه اتمه میاشت کې راځي دوی دې هغه په آزاد شکل سره نه په مګوی باندې برسته شکل سره، که په آزاد شکل سره دوی پرېږدي چې دا څاروی کم از کم هغه موږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید دوه کیلومتر په اندازه سره حملهداره څاروی باید گشت گذار وکړي، نو دا ډول څاروی بیا هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کېږي. دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده، دا یوازې یوازې د دې عامل که ووایو دا خپله د کور چیښتن ده چې د دې ناروغۍ سره د خپل څاروی مخامخ کوي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، په دې پروګرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پېژمه چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او کنه راځي؟ په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغسې نوي نویو شانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغسې نوي ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو پیشو نو تاریخو ته مخه کوي او کنه کوي؟
مننه سروان صاحب، زمونږ ولایت کې خو شترمرغ اوس فورې دغه نشته دی، خاص کوم چا توجه نه نه کړی، او هیله لرو چې باید نور شترمرغ داسې خاص مچۍ ماهیان چرګان زمونږ ځای کې باید چرګان هغه ډېر زیات دی، سپور کې ډېر کار شوی دی، ډېر زیات فارمونه لري، کنړ ننګرهار لغمان کې سخت زیات فارمونه دي چرګانو، چې نن سبا مارکیټ د خراب دغه ته مخامخ دی. اوس دې وخت کې سرګوډي چې دي دا پاکستان کې تولیدي او راوړل دلته سرګوډي ډېر سخت شوي دي، اوبل ډېر جګ ریټ باندې هلته چراغ پاندار ته اخېږي دا تمامېږي، نو د شترمرغ دغه هم دلته هم نشته دی، هیله لرو چې دغه شي ولر شاتو مچو مهیانو فارمونه شته دی. زمونږ دلته زیاتره هوای ډېره متدله ده، او هر حیوان هر وخت کېږي دلته، هر حیوان ښه ساتل کېږي، نو د میانو دپاره ښه مناسب ځایونه دي. زمونږ غولت تر اوسه پورې سرمایهګذاري نه په میانو کښې شوې ده، نه په مچو کښې شوې ده، یوه اندازه په هغو کښې شوې ده د چرګانو کښې، او انشاءالله د کنړ زیاتره چرګان چې دی د نورو ولایتونو ته هم ځي، دي نه خپل کومه تقاضا چې دی دا پوره کوي، دي نه نورو ولایتونو ته هم لیږل کېږي، خو مارکیټ نه شتون دی. باید دولت نه غوښتنه کوو چې ښه مارکیټ ورته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نه شتون دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځای نه راوړل کېږي، نو هیله لرو دولت نه چې دلته غټې چرانې راشي او دا واړه چرګوړي همدلته تولید شي، په هر کې هر موسم کې همدلته تولید شي. اوس خو کله مثلا پاکستان کې چرګان جس شهر موږ باندې بندوي، دلته بیا زموږ اقتصاد نور هم کته راځي، هغلته دلته بیا زموږ چرګان او مارکیټ ښي هغه هلته بند شي، اوس د پارمداران چې دي دا دغه څه مخامخ شي، پارمونه سقوط ته مخ شي، یا یک دم رازیت کېږي دلته چې رازیت شي چرګوړي راغوي چې ارزانه کړي، دلته ټول فارمونه ډکي، هلته د هغې بیا نور چرګان راغوي چې آزاد کړي، هغه افغانستان ته وارد شي. دلته د دې حکم هغه چې دی دا زیات دغه شوي دي، زیاتو پیسو ورته تمام شوي وي، هلته ارزانه هغه ځای مورته را شي، نو دی تاوان سره دلته فارمداران مخ شي، بیا دا غړي چې پاتېږي بیا څه کوي څه کوي څه کوي، نو هغه کې ډېر وخت لګېږي، تاوانونه نشي خلاصولی. نو دولت نه خصوصي کورونه دا وخت نه دی چې دلته هجرانې جوړ شي، همدارنګه شاتو مچو ته ماهیانو ته دلته زیاتره اوبه کنړ زیات برخه اوبه اوبه دي، هرڅه چې هر ناو کښې په هره دره کښې اوبه دي، باید خاص توجه ماهیانو ته هم وشي، او دلته ارشاد او مشوره لپاره چې یو قسم پلوس یو توجه پلوس کوټی کې زیات دي شاته مشوره ته خاص توجه وشي نو
ډېر زیاته مننه. بلې مهرباني.
یو ورور خبره وکړه چې زمونږ یو ورور خبره وکړه چې شته څوک دلته نه خرڅوي باید شوده خرڅ شي
آشنا صاحب نور نو د خبرونې وخت پای ته رسېدلی. ډاکټر صاحب حافظ الله آشنا څخه ډېره مننه. همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستي څخه منندوی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو مېلمنو څخه مو پوښتنې وکړئ.